نه سو را و چار و قدر بلد نیستیم، راه را پیدا کردیم و سراغ ما را گرفتیم. دیگه بسیار زیاد تشکر میکنم از آمدنتان.
په کابل کې د ماپښین پر 2 بجې سوې پروانه خبرونه کې اوري چې د ملي امنیت ریاست او د کورونی چارو وزارت وایي په کابل کې زیاتې لاسراوړنې لري. د امریکا ولسمشر خپل افغان سیال حامد کرزي ته لیک لیږلې چې په کلي کې پروانه خبرونه کې ور باندې معلومات اوري. د کرکټ ملي ټیم د لاسراوړنو په خوشحالي کې په جلال آباد کې خلکو جشنونه کړي. زه سلیم احمد سالم او سلامونه می ومني. د نورو رپورټونو تر څنګ د پولند د ولسمشر او نورو مهمو چارواکو د مړینې په اړه هم معلومات اوري، خو له خبرونو را پیلوو د افغانستان کورنی خبرونه له ماریا سي دقیق خبري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د سولې په مشورتي جرګې کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتونکي شول. او په بهرنیو خبرونو کې به واورئ چې د راپورونو له مخې په روسیې کې د یوې الوتکې د راغورځېدو له امله د پولند ولسمشر او نور مهم چارواکي مړه شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما له افغانستان سره د ستراتیژیکو همکارۍ پر دوام ټینګار کړی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست لخوا نن په یوه خبره شوې اعلامیه کې راغلی چې باراک اوباما دا خبره خپل افغان سیال حامد کرزي ته په یو استول شوي لیک کې کړې. په اعلامیه کې راغلی په استول شوي لیک کې په واشنگتن کې د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو د لیدلو په هکله چې په پام کې ده د مې په 12مه نیټه جوړه شي ټینګار شوی دی. بلکې چې په واشنگتن کې به دواړه لوري پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي. د ولسمشر اوباما د خلک کابل ته له هغه وروسته استول کیږي چې په څو ورځو مخکې ولسمشر کرزي بهرنیان په افغانستان انتخاباتو کې په لاسوهنې او درغلیو تورن کړل او لویدیځ هم د دغو څرګندونو په وړاندې سخت غبرګون وښودل. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي د سولې په مشورتي جرګې کې د خلکو د پراخ ګډون غوښتونکي شول. د دغه کمیسیون مشره ډاکټر سیما سمر نن په کابل کې په درې ورځني غونډه کې چې په هیواد کې د سولې لپاره د هڅو په نامه جوړه شوې وویل چې په دې جرګه کې باید د هیواد بېلابېلو قومونو ته بلنه ورکړل شي. په پام کې ده چې د سولې مشورتي جرګه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف د روان کال د خوښۍ په 12مه نیټه په کابل کې جوړه شي. افغان چارواکو ډاډ ورکړی چې په دې جرګه کې به د افغانستان بېلابېل قومونو ته بلنه ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست د درې تروریستي ډلو د نیولو خبر ورکوي. د ملي امنیت د ریاست بیان سید انصاري په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه تروریستي ډلې په وروستیو 15 ورځو کې په کابل کې نیول شوې دي. ښاغلی انصاري زیاته کړه چې دغه ډلو ته اړوند 12 تروریستان ته په پاکستان کې روزنه ورکړل شوې. د یو بل خبر له مخې د فاریاب ولایت د ملي امنیت موظفین وایي چې د القاعدې د شبکې 2 تنه غړي نیولې دي. د فاریاب د ملي امنیت د ادارې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډډه وکړه ازادۍ رادیو ته وویل چې نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې دوی القاعدې شبکې لپاره کار کوي. ویل کېږي چې له نیول شویو څخه یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي. او په خوست کې امنیتي ځواکونه وایي چې په دغه ولایت کې د دوو قمندانانو په ګډون 15 تنه مشکوک طالبان نیول شوي دي. د خوست امنیتي ځواکونو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال نواب وایي چې دغه ګډ عملیات د خوست ولایت په ټنیو او باک ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد پیل شوي. د نوموړي په وینا په نیول شویو دا تور دی چې دوی په خوست ولایت کې په بمی چاودنو او وسلوالو بریدونو کې لاس درلود. له نیول شویو کسانو څخه لاسي بمونه، مخابراتي دستګاوې او ډول ډول سپکې وسلې هم ترلاسه شوې دي. طالبانو تر اوسه پورې د نیول شویو کسانو په اړه څه نه دي ویلي. او په کابل کې د شهزاده سرای د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اثرو سره په دې توګه بدلېږي. یو ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو پاونډ 3 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 3.6 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومانه 3.6 افغانۍ او 6 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 15 اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 501 افغانۍ بدلېږي. دا و کورنۍ خبرنه. په بهرنیو خبرنو کې هم له موږ سره ملتیا وکړئ چې فرشته جلال زه تاسو ته وړاندې کوي.
د د پولند دولتي خبري اژانس پی ای پی خبر ورکوي چې نن سهار په هغه لوټکه کې چې دغه هیواد جمهور رئیس د روسیې د سمولینسک ښار ته سفر کاوه ولوېده او هیڅوک ژوندي نه دی پاته. البته دغه خبر د روسي چارواکو په حواله خپور شوی دی. د پولند جمهور رئیس د هغه میرمن او یو شمېر حکومتي چارواکي په یو لړ تشریفاتي مراسمو کې د ګډون لپاره نن د سمولینسک ښار ته تلل. د دوی الوتکه نن هوایي ډګر ته نږدې راوغورځېده. د سمولینسک والي وایي د روسیې و تلویزیون ته نن وویل چې الوتکه د کښته کېدو په وخت د ونو له لښتو سره لګېدلې وه او غورځېده. خبري رسنۍ رپورټ ورکوي چې په الوتکه کې تر 130 زیات کسان سپار وو، خو د پولند رسمي چارواکو لا تر اوسه د وژل شویو په اړه څه نه دي ویلي. د قرغزستان موقت حکومت نن په دغه هیواد کې د وروستیو ناکراریو د قربانیانو د ویر رسمي مراسم پر ځای کړل. د موقت حکومت رئیس روزا اتونبایوا نن په بشکیک کې د لږ تر لږه 3000 کسانو یوې غونډې ته د خبرو پر مهال وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 په ناکراریو کې وژل شوي د قرغزستان اتلان دي. په بشکیک کې په وروستیو ناکراریو کې د 1400 وژل شویو کسانو تابوتونه چې د قرغزستان په ژړ او سره بیرغ کې نغښتي وو تر هدیرې په رسمي مراسمو بدرګه شول. د قرغزستان د روغتیا وزارت ویلي چې په دې هیواد کې په وروستیو ناندریو کې د وژل شویو شمېر 9 اویا ته رسېدلی دی. د امریکا د متحده ایالاتو پوځ په مرکزی آسیا کې د بې ثباتۍ له وجې پریکړه کړې چې د قرغزستان له مناس هوایي اډې څخه افغانستان ته د عسکرو انتقال الوتنې وځنډوي. امریکایي پوځي چارواکي وایي د څو ورځو لپاره به د مناس د پوځي اډې په ځای افغانستان ته د عسکرو انتقال په کویټ کې د امریکایي ځواکونو له ویاډې څخه کیږي. د امریکا د مرکزي قومندې ویان جګران جان ریډفیلد وایي له مناس هوایي اډې څخه د پرسونل له انتقال پرته د نورو شیانو لکه موادو او ټانکرونو انتقال به جلا وڅېړل سي. رپورټونه وایي په قرغزستان کې د وروستیو شخړو او امنیتي دلایلو له وجې د مناس هوایي اډې کې ټول عسکر بهر ته د وتلو او ګرځېدلو اجازه نه لري. د قرغزستان مخالف غورځنګ چې په روانې اونۍ کې د لاندرویو په جریان کې واک ترلاسه کړ، مخکې د مناس هوایي اډې کې د امریکا د پوځي عملیاتو د بندولو غږ کړی و، خو دوی دا مهال وایي له امریکا سره د قرغزستان موجود تړون ممکن دوام وکړي. په راپورونو کې ویل شوي د مناس د هوایي اډې څخه په زرهاو عسکر افغانستان ته انتقالېږي، او دا هم ویل شوي چې په مناس کې د امریکایي، هسپانوي او فرانسوي عسکرو په شمول شاوخوا 1200 عسکر دېره دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیره هیلری کلینتن وایي په رواني اونۍ کې د امریکا او روسیې ترمنځ د استوي وسلو د کمولو د تړون لاسلیک له چین سره مرسته کړې چې په ایران باندې د اقتصادي بندیزونو ملاتړ وکړي. کلینتن د امریکا د کنتکی ایالت په یو پوهنتون کې د خبرو په مهال وویل په تېرې یوې میاشتې کې چین په ایران باندې د بندیزونو په اړه قانیسو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل د سټارټ په نامه د هستوي وسلو د کمولو نوی تړون چې د پنځشنبه په ورځ د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې د جمهور رئیس باراک اوباما او د روسیې د جمهور رئیس دیمیتری مدویدیف ترمنځ لاسلیک شو، نور هیوادونه به په تهران باندې د سختو بندیزونو د لګولو ملاتړ ته وهڅوي او ممکن ایران مجبور کړي چې خپل اتمي پروګرام بند کړي. او د امریکا متحده ایالاتو د قطر د هغې پریکړې هرکلی کړی چې غواړي خپل هغه ډیپلومات چې له امریکا څخه وباسي چې د یوې مسافر وړونکې الوتکې په تشناب کې سګرټس کولی و او په ټوکو یې ویلي و چې خپلو بوټانو ته یې اور اچولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې قطر پریکړه کړې چې خپل دا ډیپلومات په بلې دندې وګماري او ډېر ژر له متحدو ایالاتو څخه ووځي. د ویل چارواکو قطر ته د امریکا له قوانینو څخه د دغه ډیپلومات د سرغړونو د جدیت په اړه معلومات ورکړی. وویشت کلن ډیپلومات محمد المددی له واشنگتن څخه د نور شرطه په تلونکي مسافر وړونکي الوتکې کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی و، خو وروسته له کوم تور څخه خوشی سو. دا خبرونه
دوی بجې او پوره 9 دقیقې دي. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې چې تر دریو بجو دوام کوي اوري
درې ګروپونه نیول شوی ده، تروریستي ګروپونه. البته چې په دا ګروپونو کې 12 تروریستان عضویت لري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په کابل کې درې تروریستي ډلې نیولي. د کرکټ ملي ټیم پرون په کویت کې د آسیا د غوره ټیمونو په لوبه کې لومړی مقام وګاټه. په جلال آباد کې خلکو دغه بریا په خوشحالۍ سره ولمانځله.
موږ ډېر افتخار کوو او خپل کرکټ ټیم باندې چې دغه سي ټیم لرو چې هر کله د زمونږ شامله جګه کړي.
په هند کې هغه افغان محصلینو شې نمرې اخیستې چې په خپل مصرف د زده کړې لپاره تللې دي.
ځینې محصلینو وکولای شول چې ځانونه د هندي محصلینو سره اوږه پر اوږه له پوهنځیو څخه فارغه کړي چې په مختلفو رشتو کې دوی زده کړه کوي.
د ځوانانو په خاص پروګرام تاندې څنګه کې اوري چې ځوانان د موډ او فیشن په اړه څه فکر کوي.
پتلون سره د اوږده ویښتان ډېر زیات خوښي. تقریبا د یو شپږ میاشتې کېږي چې د اوږده ویښتان روزانه سات روزانه مزه.
نور رپورټونه او مطالب هم درته لرو. واشنگتن پوسټ امریکایي ورسپانې په خپل نننې غړنې کې لیکلي چې افغان چارواکي د ملا برادر آیوش میرنور طالبانو نیونه په افغانستان کې د سولې د بهیر لپاره گزار بولی. تر دې مخکې هم افغان مقامات په غیر مستقیم ډول د ملا برادر نیونه په افغانستان کې د سولې د بهیر د درولو لپاره د پاکستان هڅه بللې و، خو اوس هغوی دا خبره تر پخوا په زغرده کوي. خو پاکستان وایي که ملا برادر د افغانستان له حکومت سره تماس درلود او غوښتل چې سوله ورسره وکړي، بیا ولې پاکستان ته تللی و؟ د واشنگتن پوسټ د دې تبصرې غټ ټکی مات سروان وړاندې کوي.
عالی رتبه افغان مقامات اوس پر پاکستان انتقاد کوي چې د دوی له لوري د طالبانو د مرستیال مشر ملا برادر نیونې منفي نتیجه لرلې ده. دوی وایي چې د دې نیونو له کبله له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره د افغانستان د حکومت هلې ځلې متاثره شوې دي. د افغانستان په پوځ او همداراز جمهوري ریاست کې جګپوري مقامات پر پاکستان تور لګوي چې ملا برادر او نور داسې طالبانی نیولي چې خبرو اترو ته تیار ول. ځینې مقامات وایي د افغانستان حکومت له ملا برادر سره پټ تماس نلرل او هغه د تیار شوی و چې له ځان سره څوار له سبب وسلوال کسان د سولې جرګې ته راولي چې ټاکل شوی ده د سور په 12 منټه جوړ شي. د واشنگتن پوسټ رسپانې له لیکنې سره سم د افغانستان حکومت په ځلونو له پاکستانه غوښتنه کړې چې ملا برادر او نور طالبان ور وسپاري، خو پاکستان یې غوښتنه نه ده منلې. پاکستانی چارواکي دا خبره ردوي چې ګنې ملا برادر یې د دې لپاره نیولې چې هغه د افغانستان له حکومت سره خبرې کولې. د پاکستان د استخباراتو یو مقام وویل چې پر موږ دا ډول تور هسي تهمت دی. هغه هم دا راز وویل که د افغانستان حکومت له ملا برادر سره خبرې کولې، ولې یې هغه پریښو چې له افغانستانه ووزي؟ که دی د سولې د پروسې لپاره دومره ډېر مهم و، باید په افغانستان کې پاتې شوی وی. که دی د جرګې لپاره مهم و، ولې د امریکا متحدو ایالتونو موږ ته معلومات راکړل چې پر اساس یې هغه ونیسو؟ د ملا برادر او نورو طالبانو د نیونې د وخت په باب د افغانستان د حکومت اندیښنه هغه اړتیا پیاوړې کوي چې د ډیرو په وینا باید د طالبانو له مشرانو سره د سولې خبرې وشي. د مسالې د افغانستان په ټولنه کې ځینې ډلې من جمله ښځې او اقلیتونه اندیښمن کړي، ځکه چې دوی تر بل هر چا د طالبانو د واکمنۍ په موده کې زیات ځپل شوي ول. د باراک اوباما حکومت پام دې ته لري چې له وړو طالبانو سره د پخلاینې هڅه وشي، خو ولسمشر کرزی وایي تر څو چې د طالبانو له مشرانو سره روغه ونی شي په افغانستان کې جګړه له منځه نه ځي. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار مرستیال شیدا محمد عبدالی وایي موږ ټولو نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت ته پکار ده چې په داسې لارو چارو پسې وګرځو چې افغانستان ته سوله راولي. واشنگتن پوسټ زیاتوي دواړه افغانان او هم د ناټو د افغانستان د نه کلنې لانجې د حل کولو لپاره د خبرو غوښتون کړي، خو د افغانستان د لویدیځو متحدانو ترمنځ په دې باب د نظر اختلاف شته چې د سولې خبرې باید څرنګه وي او له چا سره وي. د دې ورځپاڼې په وینا دا اختلاف د ځینو لویدیځو حکومتونو ترمنځ موجود دی.
و موردل چې افغان چارواکي وایي د پاکستان لخوا د ملا برادر او نورو طالب مشرانو نیونې د روغې جوړې بهیر ټکنه کړې او دغه مسله په نړیواله کچه هم مطرح شوې چې آیا دغه اقدامات کولی سي افغانستان ته سوله راولي. په دې ورستیو کې به مو اوریدلې وي چې د افغان حکومت او ځینو متحدو هیوادونو ترمنځ د ستونزو یادونه شوې ده چې خصوصا د امریکا او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو خبرې هم کیږي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما خپل افغان سیال افغان ولسمشر کرزی ته په یو استول سوي لیک کې له افغانستان سره د خپلو ستراتیژیکو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. په دې اړه نور له کابل د حمید مومند پر رپورټ کې
د کابل او واشنگتن ترمنځ د لفظي شړې په تعقیب خپل افغان سیالته د بارک اوباما لخوا استول شوې لیک د دواړو خواو ترمنځ د کړکېچ ته د پایټکې کې خوده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارو د دوام هیله تازه کړې ده. بارک اوباما په دې لیک کې په کابل کې لدنه د شوې تود هرکلی مننه کړې او په واشنگتن کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د خبرو په دوام ټینګار کړی ده. د افغان ولسمشر یوان احمد ضیا سیامک له ازادي راډیو سره په خپلو ځانګړو خبرو کې د دې لیک په اړه د جزئیاتو د ورکولو په ترڅ کې وویل
در این نام مناسبات افغانستان و ایالات متحده امریکا استراتژیک توصیف
دی وای په دلیک د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ اړیکې استراتژیک توصیف شوی او ویل شوی چې د ګډو اهدافو د ترلاسه کولو او د لازیاتو همکارۍ لپاره زیاتو هڅو ته اړتیا ده. په لیک کې په افغانستان کې د سولې او امن د ټینګښت او بیا رغونې لپاره د افغان ولسمشر د هڅو ستاینه شوی. په اصل کې د ولسمشر کرزی لخوا د امریکا د حکومت او مشرتابه په اړه هیڅ هم نو ویل شوی. ټاکل شوې ده چې افغان ولسمشر حامد کرزی د را روانې مې میاشتې په 12 نیټه واشنگتن ته سفر او د سپینې ماڼۍ له چارواکو سره وګوري. د ورکړل شوو معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې به د افغانستان او سیمې سره په تړلو بېلابېلو مسلو خبرې وشي. د امریکا د ولسمشر دا لیک وروسته له هغې د ارګ ماڼۍ ته رسېدلې چې وسوس د لویدیځ د ځینو کړیو په اړه د ولسمشر کرزی څرګندونو چې پکې بهرنیان د تېر کال په انتخاباتو کې په لاس وهنې او درغلیو تورن شوي وو ډیپلوماټیک فضا خړه کړې وه. خو په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استاد عبدالکبیر رنجپر د اوباما په لهجه کې دا بدلون د دواړو هیوادونو په ګټه بولي او وایي
زه کوم چې ښاغلي اوباما دغه د لهجې نرمېدل یو ښه کار یو مناسب کار و په دغه حالت کې د دې لپاره چې موږ د جنګ حالت کې رسو دغه ټول هغه وهم فشارونه دي چې ښاغلي کرزی باندې وارد کړي دي او کله کله دا د ده پلان او په غږ کې انفجاري شکل نیسي د ده دغه عکس العمل نه زه فکر کوم چې اوباما هم همدغه موضوع درک کړې ده.
امریکا او افغانستان په هیواد کې د طالبانو د واکمنۍ له پر ضد وروسته خپلو اړیکو ته یو نوی رنګ ورکړ او امریکا د افغانستان د بیا رغونې ترڅنګ د امنیت د ټینګښت او د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې هم کلکه مبارزه کوي. خو افغان کتونکو په دې باور دی چې امریکا او ټول هغه هیوادونه چې په افغانستان کې پوځي ځواک لري د حقایقو په درک سره اقدام وکړي او داسې کړکیچونه نه جوړوي چې وسلوال مخالفین ترې د ځان په ګټه کار واخلي.
و موردل چې د امریکا ولسمشر بارک اوباما خپل افغان سری حامد کرزی ته لیک لیږلی او د ستراتیژیکو همکارۍ ترڅنګ د هغې غونډې پر ارزښت هم ټینګار کړی چې ټاکل سوی په واشنگتن کې جوړه سي. خو افغان کتونکي بیا د بارک اوباما د دې لیک استول د افغان ولسمشر په وړاندې د امریکا په لهجه کې د بدلون په معنا بولي. یو امریکایي سناتور د افغانستان د ولسمشر او لویدیځوالو ترمنځ وروستۍ لفظي شخړه توجیه کړه او ویې ویل چې له ولسمشر کرزی څخه یې غوښتي چې لویدیځوالو ته د خپل زړه حل په یوه مفصله ټلویزیوني مرکه کې وکړي. د سناتور ټام ګارپر کار پر د سرګندون نور جزئیات اسمت سروان څخه اوري.
امریکایي سناتور د کابل له سفر وروسته د جمعې پر ورځ وویل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی به دا فرصت ترلاسه کړي چې د یوې اوږدې تلویزیوني مرکې له لارې د امریکا له خلکو سره د زړه خواله وکړي. د ډیموکرات ګوند سناتور ټام کارپر له جنوبي آسیا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په امریکا کې خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر کرزی ته سپارښتنه وکړه چې په امریکا کې په یوه مفصله تلویزیوني مرکه کې خپل دریځ څرګند کړي. کارپر وایي کرزی ورسره منلې چې دا کار به وکړي. کارپر د امریکا په مشرانو جرګه کې د ډیلاویر د کوچنی ایالت د خلکو استازیتوب کوي. د وویل چې د کرزی لپاره به د یوې مفصلې مرکې شرایط برابر کاندي او دی هیله لري چې دا کار وشي. کارپر د افغانستان د تیر کال په انتخاباتو کې پر بهرنیانو د ټګۍ د تور په باب د ولسمشر کرزی د غصې په اړه وویل چې هغه په داخل کې تر سخت فشار لاندې دی. د وویل چې له کرزی سره له نیم ساعت خبرو وروسته ورته څرګنده شو چې د ولسمشر په حیث هغه له څومره فشارونو او سختو کارونو سره مخامخ دی او دا مسئله سبب کیږي چې احساساتي شي. د همداراز ویل په داسې حال کې چې ډېر خلک پر د شک کوي چې زموږ ګوډاګی دی یو شمیر نور په نړۍ کې دی غیر مشروع بولي. دا دوی خبرې پر د فشار عوامل دي او کله ناکله سبب کیږي چې داسې خبرې وکړي چې له موږ څخه خپله خپلواکي ثابته کړي. په داسې حال کې چې د دولت وسلوال مخالفان حامد کرزی د امریکا ګوډاګی بولي. په خپل امریکایان نوموړی د تیر کال د اسد د 9 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په درغلۍ تورنوي. سناتور ټام کارپر له ولسمشر کرزی سره خپلې خبرې ډېرې سپینې وبللې. د وویل چې موږ په هر څه سپینې خبرې وکړې، هیڅ مو پټ نه کړل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي رادیو کې.
د افغانستان په اړه راپورونه ته دوام ورکوو. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي په تیرو 15 ورځو کې په کابل کې د ترهګرو 3 ډلې نیولې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویان وویل چې دغو ډلو د کابل ښار په بیلابیلو امنیتي پیښو کې د لاس درلود. دغه شان د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د لاسته راوړنو په اړه معلومات ورکړي چې جزئیات یې د اجمل تورمان په رپورټ کې اوري.
د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې د ترهګرۍ په وړاندې به خپلې مبارزې ته په جدي توګه دوام ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان سعید انصاري د شنبې په ورځ په کابل کې د کابل د امنیت قمندان سره یو ځای یوې ګډې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د 1999 کال په لومړیو 15 ورځو کې په کابل کې د ترهګرو 3 ډلې نیولې دي.
درې ګروپونه نیول شوي ده، تروریستي ګروپونه البته، چې په دا ګروپونو کې 12 تروریستان عضویت لري او د دې گرفتاری د عمل له لومړۍ نیټې نه تر 15 پورې تکمیل شوی ده، بشپړ شوی ده او تحقیقات جریان لري.
د ښاغلي انصاري په وینا اکثره دغه ترهګر چې په طالبانو او د حزب اسلامي په مخالف ګوند پورې تړلي دي په پاکستان کې روزل شوي دي. د نوموړي په وینا د ترهګرو نیول شویو ډلو د کابل ښار په بیلابیلو امنیتي پیښو کې لاس درلود. د کابل امنیت قمندان پاسوال عبدالرحمن رحمان هم د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت ته لاسته راوړنو یادونه وکړه. ویل چې د امنیتي ځواکونو ګډې هلې ځلې د دې لامل ګرځېدلې چې په کابل کې په ترهګرو د فعالیت کړۍ را تنګ شي. دی وایي د امنیتي ارګانونو ترمنځ همغږي د دې لامل ګرځېدلې چې موږ د کابل د امنیت په برخه کې ښه فعالیتونه ولرو. یو څه چې باید یادونه وکړم هغه دا چې په دې برخه کې د خلکو همکارۍ له موږ سره ډېره مرسته کړې ده او موږ هیله من یو چې دوی دغه شان د خپل ځان او هیواد د امن په خاطر له امنیتي ارګانونو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د افغان امنیتي ارګانونو همغږي کولای شي چې د هیواد نامن سیمې امن او د مخالفینو په ځپلو کې مهم رول ولوبوي. دا هغه خبره ده چې د افغانستان د امنیتي چارو کارپوهانو په وار وار سره پی ټینګار کړی دی، خو له دې سره سره کله ناکله لیدل کېږي چې د پوځي عملیاتو پر مهال دغه ځواکونه په خپلو کې او یا هم له نړیوالو سولساتو کونو سره لازمه همغږي نه لري.
که د افغانستان د ملي امنیت ریاست او د کورنۍ چارو وزارت د خپل لاسته راوړنو یادونه کوي چې په د افغانستان په ځینو سیمو کې بیا د قومي مشرانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکول کېږي. تیره ورځ مو راپور درلود چې د هلمند په مرجع ولسوالۍ کې د سیمې 15 قومي مشران د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سول. سیمه ییز چارواکي وایي دا کسان وسلهوالو طالبانو وژلي، خو وسلهوالو طالبانو دا خبره رد کړې ده. د هلمند ولایت سپین ږیری او مخبر وایي چې ژوند یې خوندي نه دی. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی امنیت دې ټینګ کړي. پر دې موضوع احمد تکل د هلمند د ولی لویان داوود احمدي سره مرکه کړې ده.
د دې قومي مشرانو او مخاورو غوښتنه چې ژوند یې دوی وایي په خطر کې دی، د ستاسو لپاره څومره د منلو وړ ده او د دوی د امنیت لپاره تاسو څه کولای شئ؟
پرون بله ورځ د مرجع تنم بلاک 15 تنه ملکی کسان د طالبانو لخوا ووژل شول، چې هغه هم د لال محمد په نامه باندې یو قمندان دی. د دوی ځایي قمندان هغه وژلي دي. د اغاجان په شرایي کې تکرالا موټر کې سپاره و، دا خلک یې وژلي دي. او بیا دوی وروسته داسې وویل چې دا کوم نفر چې د عبدالصمد په نامه باندې دی، دا د مرجع د شورا غړی و، خو تر اوسه پورې موږ دا موضوع ځکه ردوو چې د مرجع شورا نه ده جوړه شوې. عبدالصمد په خپله باندې د کلون را په دې، خو په هغه مرجع کې د خیر ښېګڼې سړی و، تر هغه ځایه پورې چې د نورو خلکو نه موږ معلومات ترلاسه کړل. نو دا په خپله باندې دوی د دښمن هغه لوی پلان د چې دوی مخاور کسان په سیمو کې نه پرېږدي په هېڅ ځای کې. او راغله په دې مورد باندې چې ځینې کسانو به شکایت کړی وي چې زموږ امنیت خوندي نه دی یا د هغو دپاره امنیتي ګواښونه وي. دا مسله متاسفانه نه یوازې په هلمند کې بلکې په د هېواد په کچه هم دا ستونزې شته دي، امنیتي ستونزې شته دي. په عمومي توګه معنیده کوم کسان چې وژل شوي دي نه تنه دلته مخاور کسان بلکې د سره عادته بزګر وژل شي، حتی خپله یو نفر داسې وژل شوی د دوی سره چې زموږ د معلوماتو له مخې چې په خپله دغه د ملال المحمد یو جنګیالی و چې د دوی سره سپور دی ویشتلی دی، هغه یې ورسره وژلی دي.
دا کسان خو بله شکه چې ژوند یې هغه دی دوی وایي او تاسو په خپله هم وایي چې طالبانو وژلي دي. د افغانستان حکومت، تاسو سیمه ییزه اداره له دوی نه د همکاري غوښتنه کوي او کله چې تاسو سره دوی همکاري کوي دا نو بیا د طالبانو لخوا وژل کیږي. دوی له تاسو نه د امنیت غوښتنه کوي، تاسو څه ژمنه ورسره کوي؟
ما تاسو ته وویل چې نه یوازې مرجع په سیمه کې بلکې په ټولو سیمه کې به قوت او دغه هڅې روانې دي چې د ټولو اتباعو لپاره امنیت باید خوندي شي، ولې په دې خاطر باندې چې ستونزې خود شته دي، مشکلات شته دي، موږ نه وایو چې مخورو کسانو ژوند ته بګواښي، بلکې کسانو چې عام خلکو ته ګواښ دی، بلکې هغه د دښمن په ماینونه باندې الوزي.
مګر احمدي صاحب، عام خلک دغومره له تاسو سره په تماس کې نه دي، یا تاسو له هغو نه دغومره مرسته نه غواړئ لکه له قومي مشرانو نه یې چې غواړئ د دې لپاره چې ستاسو او د خلکو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي؟
څوک چې د امنیت غوښتنه مثلا کېدای شي دوی د ساتونکو غوښتنه وکړي، مګر دا خو دوی باید غوښتنه وکړي دوی د ولایت سره کښېني، مثلا دا د امنیتي ادارو سره کښېني، دوی دا خپله غوښتنه مطرح کړي، خپل وړاندیز باید وکړي که چیرې و چې دولت په هغو باندې اقدام ونه کوي، د هغوی پوښتنه ته یې ځواب ونه وایه، هغو ته یې لبیک ونه وایه، کېدای شي دوی د نیوکو دا وکړي. مګر زه تر هغه ځایه پورې چې زما معلومات دی، کوم کسانه چې غوښتنه کړې ده د هغوی لپاره دواړ اقدامات شوي دي، مګر هغه څوک چې بیا غوښتنه یې نه ده کړې، هغوی نه غواړي، هغه موږ نه پوهېږو. خو که چېرې وي چې دوزونه کې د دولت سره په تماس کښې شي، غوښتنه وکړي دولت به اسان اقدام ورباندې وکړي.
هغو کسانو ته چې تاسو وایئ تاسو د هغو امنیت نیولی، تاسو څه ډول امنیت د هغو ټینګ کړی، او آیا هماغه اقدامات د دې سپینګیرو او مشرانو لپاره چې اوس یې ژوند په خطر کې دی او وایي چې حکومت باید مرسته وکړي، له دوی سره یې هم کولی شي همغه اقدامات؟
خو ما درته مال دوی چې د دولت سره تماس کښې شي، د دوی د وړاندیز او د غوښتنې سره سم به هغسې اقدام وشي لکه چې د بعضې کسانو سره شوی دی. مثلا ځینې دوستان دي چې هغه وویل چې ما ته ګواښ دی، هغوی غوښتنه دا وي چې مثلا دوی ساتونکي د ځان لپاره غواړي، یا مثلا څه غواړي، وسلي اجازه غواړي، ټول اقدامات د دوی دپاره شوي دي. مثلا مګر هغه څوک چې بیا دا خبره کوي، هغوی به دا غوښتنه نه کړي. زما هیله دا ده چې دوی وړاندیز وکړي، دا غوښتنه وکړي، د دولت سره اقدامات کښې شي، هغوی خپل دلایل ووایي چې په دې دلایلو باندې زموږ ژوند ته ګواښ دی، چې هغه دولت د دوی د امنیت دپاره اقدامات وکړي د دوی د غوښتنې سره سم.
د هلمند والی ویان داود احمدي د قومي مشرانو او مخورو د وژل کېدو په اړه د احمد تکل پوښتنې ځوابولې.
ستاسو له پیغامونو نه
زما نوم دی حضرت امین، د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ درې مزار آرید کلي اوسېدونکی یم. اوره دلته غرونو کې طالبان ګرځي او ډېر سخت تنګ یې موږ دیونه، او د بانډا کښې زه اوسېږم، کله ډوډۍ وغواړئ، کله څښې کوي، کله څښې کوي، او همدلته شپې کې او کته کېږي نورګل ولسوالۍ باندې حمله کوي، او ډېر سخت تنګ یې موږ. حکومت نه غواړو چې موږ د طالبانو نه خلاص کړي، یا د پوستي واچوي، او یو د سړک کوشش وکړي چې دا سړک ورسې د طالبانو مرض نه خلاص شو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون په کویت کې د آسیا د غوره ټیمونو په لوبه کې نیپال ته ماتې ورکړه او په دې ټورنمنټ کې لومړی مقام وګاټه. پرون په جلال آباد کې د دې بریا په خوشحالۍ کې خلکو جشنونه کړي، چې په اړه داوود وفر پورت لري.
د افغان کرکټ لوبډلې بریالیتوب د ننګرهار ځوانانو د خوښۍ او په مارش ولمانځه. په کویټ کې افغان لوبډلې نیپال ته په ماته ورکولو افغان ځوانان په احساساتو راوستل، او د جلال آباد ښار واټونو ته په راوتو یې د زنده آباد په نارو د افغان کرکټ لوبډلې بریالیتوب ولمانځه. د بریالیتوب دغه شیبو ته ګڼ ځوانان راټول شوي وو. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل،
څنګه چې تاسو ولیدل چې ننګرهاریان پښتونستان واټ ته راوتي دي او خپل کرکټ ټیم مانځنه کوي، او ډېر د افتخار ځای دی چې زمونږ کرکټ ټیم د آسیا کپ یې وګټل، دا ډېر د افتخار ځای دی.
ملا ډېر خوشحاله یو، ځکه چې افغانستان یو بری راوړو، بیا یو کپ وګټو په ټول نړۍ کښې، همدغه یو کپ وګټو، ډېر خوشحاله مونږ خپله.
مونږ جاوید خبرې کوو د لغمان، مونږ دا خوشحالي کوو کنه چې مونږ په افغانستان ډېر وخت انقلابونه وو، هغه اوس په خدای بس او هغه راوستل، مونږ دا جشن کوو چې افغانستان د خدای کامیاب لري او آباد دې لري، مونږ د دې دا خوشحالي نه
کوو. وحیدالله سفیر د افغانستان ټیم نه ډېر خوشحاله چې افغانستان په لږ وخت کې خپل ګټه لاسته راوړله، چې افغانستان په خپلو خپو ودرېږي. ننګرهار ټیم څخه مننه کوم.
دا ډېره ښایسته لوبه وکړه، او ډېره خوشمزه مزه، دلچسپه لوبه وه ډېره.
په کویټ کې د افغان لوبډلې بریالیتوب دغه ډلې ته د آی سی سی کپ د ګټنې د ویاړ په خوا کې د 500 اوورونو په آسیایي لوبو کې د ګډون امتیاز هم ور په برخه کړ.
په جلال آباد کې مو د کرکټ ملي ټیم د بریا په اړه د خلکو د خوشحالۍ څخه واورېدل. په خپرونه کې وړاندې د کرکټ ملي ټیم له یوه لوبغاړي او پخواني کپتان سره مرکه هم لرو.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دونیمه بجې د خبرونو لنډیز بل فرشته جلال عزیز خبرو.
د متحده ایالاتو جمهوریت افغانستان سره د خپل هیواد د ستراتیژیکو همکاریو پر دوام ټینګار کړی. په افغانستان کې د بشري حقوقو د حمایت خپلواک کمیسیون وایي د سولې په مشورتي جرګه کې باید د افغانستان خلکو ته پراخ ګډون ورکړ شي. د ملي امنیت ریاست د دریو تروریستي ډلو د نیول کېدو خبر ورکوي. د پولند دولتي چارواکو تایید کړ چې نن سهار په روسیه کې د هغه الوتکه چې د دغه هیواد جمهور رئیس روسیه ته پکښ کې روانو راغورځېدلې او په الوتکه کې سپاره ټول کسان وژل شوي دي. د قرغزستان موقت حکومت نن په دې هیواد کې د وروستیو ناکراریو د قربانیانو د ویر رسمي مراسم پر ځای کړل. د امریکا د متحده ایالاتو پوځي په مرکزی اسیا کې د بې ثباتۍ له وجې پریکړه کړې چې د قرغزستان له مانا هوایي اډې څخه افغانستان ته د عسکرو د انتقال الوتنې وځنډوي. او د امریکا متحده ایالاتو د قطر د حکومت د پریکړې هرکلی کړی چې غواړي خپل هغه ډیپلومات له امریکا څخه وباسي چې د یوې مسافر وړونکي الوتکې په تشناب کې سګرټ څکولی و.
قدرمن اوریدونکو، تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل چې په جلال آباد کې په لسګونو کسانو د کرکټ ملي ټیم د بریا په اړه جشنونه جوړ کړي وو او د خوشحالۍ په محفلونو کې ګډون کړی وو. دوی دغه بریا د ټول افغانستان بریا بللې وه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د پرونی بریا او راتلونکو لوبو ته د تیاریو په اړه احمد تکل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له لوبغاړي او پخواني کپتان رئیس احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې له نیپال سره لوبه څومره ستونزمنه وه.
پرونی چکم لو بدلتا دی ای سی سی ٹرافی فائنل چکم تر سره سره دی افغانستان او دی نیپال تر منځ د دغه مسابقو کې درو صبرې منګه څلور مسابقې کړې وي چې منګه درې ګټلې وي او لمارات څخه منګه ماته خورلې و او نیپال د سټو ټیمو چې وي بلې کوم پنځه وړ مسابقې چې کومې وي کړې وي ټولې ګټلې وي. نو موږ دا فکر کوو چې دا به ډېره په زړه پورې مسابقه وي ځکه چې د نیپال هم په آسیا کې یو بهترینه ټیم ده. نو په 50 اورونو کې د افغانستان ټیم وګورې سول چې 225 منډي جوړې کړې، یعنی دا منډي د ما په فکر سره په عام میدانونو کې تر 300 کم نه وي ځکه چې دا د بالرانو لپاره دا پچ ډېر ښه او د توپونو کې نه بسمنو لپاره لږ څه مشکل وي. خو د افغانستان له طرف نه کریم صادق بدله خبر وکړم چې بدله ټول ټورنمنټ کې دخل وبو کړو بیا پرونې ډېر په صبر سره غلطه ودرید او شپېته منډې جوړ کړې. ما په خپله 250 منډې جوړې کړې، نبی ساخیل په 30 منډې جوړې کړې. نو د موږ مجموعه 225 ته ورسېدله. د دې په ځواب کې د نیپال ټیم وکولای شول چې په صرف 132 منډو باندې وسوځيږي.
له پرونی بریا سره د افغانستان ټیم په دې تورنمنټ کې کوم مقام ترلاسه کړ؟
لومړی مقام یې ترلاسه کړ. تورنمنټ فائنل کې نیپال د 102 منډو ماتې ورکړله او په لومړي ځل باندې افغانستان ټیم وکولای شول چې دغه تورنمنټ کې مخکې ځل 2000 منډه په سیمه فائنل کې، یعنی په نیمایي پایلوبه کې موږ ماتې خوړلې وه. او نو دا لومړی ځل چې دغه سی سی ټروپي چې کومه ده دا موږ وګټله.
راز تاسو د بریالیتوب په څه شي کې وو؟
دما په فکر سره د غتیر یو کانه چې څومره موږ قهرمانیانې ګټلې دي، یعنی په مختلفو ممالکو کې موږ د غادي افغانستان لپاره دغه کپونه وګټل، ټورنمنټونه مو ورته وګټل. د موږ د لوبغاړو غټ د کامیابۍ راز چې کوم دغه اتفاق وي دغه دما په فکر سره که په هر یو کبلوب کې که په هر یو شي کې که په هر د دنیا میدان کې وي چې اتفاق وي دغه به یاره ان شاء الله چې کامیابی به ترلاسه کړي. او دوی موږ د لوبغاړو خپل مهنت او مشقت د چې دوی ډېر زیار وباسي کرکټ کې او د کرکټ سره مینه لري، د وطن سره مینه لري. نو په پرونی مسابقه کې به موږ دا خبر وکړم چې موږ لوبغاړو د خپل تجربه سره کار واغسته او ډېر په میړانه سره دوی بالینګ وکړو. دغه وجه وه چې په دغه تورنمنټ کې چې کوم یو ماته هم نو خلل دی نیپال ټیم نو پرون مونږ ډیر پاسان سره په یو سلو دو منډو او ته ماته وځل چې دا به ګمان کوم په دې ټورنمنت کې تر ټولو غټه کامیابی چې مونږ ترلاسه کړله.
پرونی لوبه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو پرمختیا لپاره څومره اهمیت لري؟
بالکل پنری کی تقریبا یو سلو پنځه ممالک کرکټ کی او الحمدللہ د افغانستان ټیم په دغه تیر یو کال نه تقریبا پنځوس پیتو ملکونه مکی سره نن سبا د افغانستان کرکټ ټیم ګومان کوم چې پنری کی په یو لسم نمبر باندې مقام لري. ریمن څخه به زه خبر ورکوم چې موږ څخه بنگلاديش پاکستان سریلانکا ویسټ انډیز دوه درې درجه مخکې دي. نو دا یو ډېره غټه خبره ده چې موږ دومره غټ کامیابی ترلاسه کړې ده چې تر اوسه پورې موږ په داخل د افغانستان کې کوم یو میدان هم نه لرو. د سکول په لیول د مکتبونو په لیول باندې موږ کرکټ هم نه لرو، نه داسې کوم تربیتي اکیډمیانې لرو. هلته یعنی موږ اوس بالکل د کرکټ په نړۍ کې په صفر باندې ولاړ یو. خو د لوبغاړو د استعداد او د افغانستان د لوبغاړو چې څومره محنت او مشقت ده د هغې لحاظ نه موږ تقریبا د ما په فکر سره تر سلو نه زیات کوم ممالکو نه موږ مخکې یو. نو دا یو ډېر غټه خبره ده او د ما په فکر سره به دغه پرونۍ کامیابي به هم د موږ په دغه د دنیا په رینکینګ کې یعنې په درجه بندي کې به انشاءالله چې ډېر ښه رول ادا کړي او ګمان کوم چې څنګه درجه بندي به نور هم تطبیق شي.
یوه وروستۍ پوښتنه رئیس خانه، په ویسټ انډیز کې د شلو اوورونو د لوبو لپاره چې هغه به په نړیواله کچه کیږي او تاسو به له ډېرو سترو حریفانو سره مخامخ کیږئ، د هغه لپاره څه تیاری لرئ؟
د یو مسابقو لپاره الحمدلله چې موږ ډېر ښه تیاری لرو او دلته موږ تمرینات ورسره ترسره کول. مسابقو په څنګ کې موږ ورسره تمرینات ترسره کول، خو باوجود چې دا د پنځوس اوورونو مسابقې وي دلته او په جام جهاني کې د شل اوورونو دي، خو موږ انشاءالله وخت لرو تقریبا شل ورځې نورې موږ سره دي او سبا به له خیره موږ د شارجي په طرف باندې ولېږو چې موږ به شپږ ورځې هلته تمرینات کوو. موږ به دوه دوستانه مسابقې امارات ټیم سره ترسره کوو د شل اوریزو او بیا به په اتلسم د اپریل باندې له خیره ویسټ انډیز یعنې غرب الهند موږ روانېږو چې هلته هم بیا موږ سره دولس ورځې دي. په دغه دولس ورځو کې موږ د شل شل اوورونو سپیشل یعنی خاص تمرینات ترسره کوو او بیا د موږ دوه دوستانه مسابقې هم هلته د جام الهند د شروع کېدو څخه مخکې دي چې یو به ویسټ انډیز سره چې د دنیا یو مضبوط ټیم ده او بله بل آیرلینډ هیواد سره. نو د ما په فکر سره په دغه ورځو کې چې موږ سره فرصت ده انشاءالله چې ډېر تخنیکي کارونه باندې موږ کار وکړو او د دغه راتلونکي کې میچ لپاره چې په اول مې به له هندوستان سره ترسره کیږي او په پنځم مې به بیا له جنوبي افریقا سره ترسره کیږي. یو ډېر ښه تیاری ورته ونیسو.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د بریا په اړه مو د دې ټیم د لوبغاړي او پخواني کپتان رئیس احمد زی څرګندونې اورېدې.
زه نه پام له سویسه خبرې کوم، د ازادي راډیو په انټرنیټ کې اورم.
دا ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ډاٹ اورګ. په هند کې هغه افغان محصلین چې په شخصي مصارف وزده کړی کوي د هغو محصلینو په پرتله شیل سرورین لري چې په بورسونو تللی دي. یو شمیر افغان محصلینو په ځینو پوهنتونونو کې زیات نمرې اخیستي او وجه د دوی کار او زیار شول سوی دی. په هند کې می شیبه مخکې له یو آزاد خبریال او د ژورنالیزم پوهنځي د ورستی کال محصل سید معروف همدرد څخه په دې اړه معلومات غوښتل.
په هند کې له هغه محصلین چې دولت لخوا په بورسونو کې راغلي وو او هغه محصلین چې په شخصي مصارفو راغلي دي هغوی ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لري له ځان سره، او هغه محصلین چې په تېر کلونو کې فارغ سول او یا هم شش کال فارغ سول ډېرې ښې بریاوې درلودلې. ځکه ځینې محصلینو وکولای سول چې ځانونه د هندي محصلینو سره اوژه پر اوژه له پنځیو څخه فارغ کړي چې په مختلفو رشتو کې دوی زده کړه کوي، حتی چې دوی درجې هم ترلاسه کړي دي په لومړي او دوهمو درجو کې راځي. چې ښه مثال په ډیلی کې د جیمز کالج زده کوونکي دي، ځینې نومونه یادولی شم لکه محمد حق او عزت الله عزیزي او ځینې نور دوستان چې دوی یا مسعود صدیقي چې دوی وکولای سول په دوهمه درېمه درجه کې ځانونه کامیاب کړي، او د دوی د نمرو فیصدي چې وه په هغه تناسب چې په تېرو کلونو کې چې دوی د سیستم او د زده کړې سره نو بلد ډېره زیاته لوړه ده. تقریبا دا اتیا په شاوخوا کې د دوی د نمرو او ساتیا فیصدي نتیجه راوتلی چې په هند کې د دومره اندازې نمرات د فیصدې لاسته راوړل یوه ډېره غټه خبره ده، ځکه دلته حتی چې خپل هندي محصلین هم وي په دومره اندازه باندې فیصدې نه شي ترلاسه کولی. په همدې برخه کې هندي استادان هم ډېر زیات خوشحاله وو چې زموږ بهرنیو زده کوونکو چې په هغوی کې افغانان دي په دغه تناسب د نمرو لاسته راوړل د هغوی لپاره یو خوشاله اونکه او حیرانه اونکه خبره
وه. بله، همدر صاحب ویل کیږي زیاتره هغه محصلین ډیر کامیاب و چې په شخصي مصارف هند درغلی و. د بورسونو په اړه ویل کیږي ځینې کسان به شاید واسطې په اساس هند درغلی وي چې لیاقت به هم هغه سینل لري کسنګ چې تمه کیږي. هغه کسان چې په شخصي مصارف درغلی د هغوی دغه نتایج څخه خلک ډیر خوشاله ښکاري چې په زیاتو مواردو کې ډیر مخکې و د نورو په نسبت.
که هم دغه محصلین چې په خپلو شخصي مصارفو راغلي دي دوی په خپلو زده کړو کې ډېر بریمن وو او ډېره ښه نتیجه یې درلودله چې وړاندې ما یادونه هم له ځینو ملګرو څخه وکړله. بلې، لکه تاسو چې یوې خبرې ته اشاره وکړله چې ځینې محصلین په هغه برخه کې ستونزې لري، ستونزې رښتیا هم شته ده، خو ځینې وختونه دا محصلین په هغه صحیح معیار باندې نه وي رسول شوي چې څومره د هغې پوهنځۍ غوښتنه وي، څومره د دوی د ژبې غوښتنه وي، یا څومره د دوی علاقه وي. هغه محصلین چې په شخصي مصارفو راغلي دي نو هغوی په یو ښه سوچ راغلي دي او هغوی ځان دپاره داسې یو پوهنځۍ انتخاب کړی ده چې د هغې له لارې دوی یوې ښې پوهنځۍ ته کامیابه شوي دي او په هغه کې د پاره خاصه خپله مینه باندې زده کړه کړې ده.
هغه محصلین چې غواړي په شخصي مصارف هند درسي، تر تګ مخکې دوی دپاره څه کول پکار دي؟ د ژبې په برخه کې او اکثره وخت شکایتونه کېږي چې افغان محصلین چې هلته د زده کړې دپاره درځي په ساینسي مضامین کې ډېر مخکې نه وي. دوی مخکې له دې چې هند ته د لوړو زده کړو دپاره درځي، ستاسو په نظر دوی ته څه کول پکار دي؟ په کومه برخه کې دي ځانونه ورسوي؟
تر ټولو مهمه خبره خو د دغسې محصلینو لپاره دا ده چې د انګلیسي ژبې په زده کړه کې باید پوره لاسرسی په لیکلو او لوستلو کې ولري او په اورېدلو کې ولري، ځکه چې استادان درسونه په انګلیسي ژبه تشریح کوي، لیکچرونه او نوټونه ټول په انګلیسي ژبه دي. نو یو محصل چې په انګلیسي ژبه باندې چې په لیکلو لوستلو او ویلو کې پوره برلاسه وي نو هغه محصل حتما کولای شي چې ځان یو هدف ته ورسوي. هغه محصلین چې غواړي انجینرۍ په برخه کې او یا هم د اقتصاد په برخه کې زده کړه ولري، نو هغو لپاره د هغو محصلینو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې هغې باید په ریاضیاتو کې او همدارنګه په مثلثاتو او ساینسي مضامینو کې ښه زده کړه وکړي. په دې معنی چې په افغانستان کې مشکلات شته دی، هغه محصلین چې هلته زده کړه کوي په مکاتبو کې مشکلات شته دی، خو که چیرې یو محصل په دې برخه کې ښه وړتیا ولري زما له انده د مشکل سره باندې سم مخامخ.
بله، همدا صاحب تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په زیات ولایتونو کې ناامنی ده، د ناامنیو له کبله زیات ځوانان زده کړې نسي کولای، اکثر یې له ښوونځي او پوهنځي سره مخه ښه کړې ده. کله چې یو ځوان غواړي په هند کې زده کړې وکړي څومره مصارف ورته پکار دي؟ آیا یو متوسطه کورنۍ کولای سي د دغه ځوان د یوې میاشتې مصارف پوره کړي یا د میاشتنی مصارف اوسط څومره دی؟
په هند کې زده کړې او بیا دغه زده کړې په نورو ممالکو اروپایي ممالکو سره په تناسب د هند زده کړې ډېرې ارزانه دي او اهمیت او د دې ځای څخه د ډیګري ترلاسه کول یو ستر ارزښت لري. اوسط ډول یو محصل چې دلته زده کړه کوي کم از کم د میاشتې باید هغه لس زره څخه تر 15,000 پورې، چې په دې کې هغه د اوسېدو د لیلې همدارنګه د کرتسې د ده د لباس او دغه مصرف کېږي، په دغه اندازه باید هندۍ کلرې دی خرڅې کړي.
په هند کې یو افغان محصل سید معروف همدرد و چې په دې هیواد کې د افغان محصلینو د بریاو په اړه معلومات راکول. شیبه مخکې مو رپورټ درلود چې د افغانستان په هلمند ولایت کې قومي مشران په دې وروستیو کې زیات وژل کیږي. دغه شیبه را سره د پاکستان څخه د خیبر پښتونخوا څخه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. شینواری صاحب، که دغه معلومات راکړي چې په دې سیمه کې هم د رپورټونو پر اساس ځینې قومي مشران وژل شوي دي، که په اړه معلومات راکړي.
دا خصوص د خیبر ایجنسی لري پرته سیمه چې تیرا ورته وایي هم پکې د کوکی خیل قوم په علاقه کې چې سره ویله هم ورته وایي په دې کې سرچینه چې جرګه روانه وه چې ناڅاپه پرې د جیټ الوتکه لکر نګه 540 تنان مړه شوي دي او ګڼ شمېر پکې ټپیان دي.
شنواره صاحب، دغه جرګه په څاړه روانه وه، په دې اړه تاسو معلومات درلودل لري چې د قومي مشرانو پر کومې موضوع خبرې کولې؟
سرچینې وایي چې دا جرګې خو هلته مقامي چې کوم لیندین تنازع وي او نورې داسې څه لانجې وي مقامي هغې حل کولو دپاره کښېني، خو ازادې سرچینې دا هم وایي چې هلته کې د لخکر اسلام ډلې څه کسان هم موجود چې هغوی بمبار وکړو او چې په هغې کې عام خلک هم مړه او ژوبل
بله ډیره مننه د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواری و چې د خبر ایجنسی په تیرا سیمه کې د بمباری په نتیجه کې تقریبا د 15 قومي مشرانو د وژل کېدو په اړه معلومات راکول. د ټلیفون د خرابې لیکل کابل زموږ معذرت ومني. او اوس تاندې څنګه اورو د ځوانانو لپاره خاص پروګرام.
تاندی څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکې لینا شریفي.
ګرانو ځوانانو سلامونه مې ومنئ. په دې تاندی څنګه کې لومړی د زلمیو د سنگار په اړه ریپورت لرو. لزلمه یو بابا ورچه لکوم وسایل او موادو ته ځان د سنگارولو لپاره کار اخلي. بیا له فضلی رحیمی سره مرکه لرو، هغه انجلۍ چې د رسامي په وسیله کې لومړی مقام خپل کړ. د خبرونه پورسته یو کې د اونۍ د سندري اوریدل هم مهیروي. د خبرونه زلی ناشریفي وړاندې کوم.
سکل چشمان لرے کڑے دے سنگا اے زونی مرگ شیج میں سمرا خپل خارے اے زونی مرگ شیج میں سمرا خپل خارے سکل چشمان لرے کڑے دے سنگا اے زونی مرگ شیج میں سمرا خپل خارے اے زونی مرگ شیج میں سمرا خپل خارے
کرانو ځوانانو، سنگار د انسان د فطرت نه بیلیدونکی جز دی. بنی ادم ټول عمر خصوصا په ځوانۍ کې هڅه کوي چې تر عادي حالت ښکلی او جذاب ښکاره شي. نو دې ښکلا ته د رسیدو لپاره له رنګونو او ګڼو کار اخلي. آرایش او سنگار د ځوانو ښځو او نجونو ترمنځ ډیر معمول دی. له ډیر پخوا افغانو ښځو او نجونو د خپلې څیرې د ښایسته کېدو لپاره رانجه، سفیده، سرخی او داسې نورې ذریعې کارولې دي او دغه راز په ګڼو یې د ځان د ښایسته کېدو هڅه کړې ده. خو نن سبا دغه سنگار یوازې ښځو او نجونو پورې نه دی محدود. ګڼ خری زلمی هم زنانه آرایش خوښوي او ځان سینګاروي. مثلا دوی ګوتې، دستبند، د غاړې امیل او لخته اچوي، ویښتان اوږدوي، رنګ ورکوي. دغه راز د خپلې څیرې د ښایسته کولو لپاره د مخ اضافي ویښته باسي، وروځې نری کوي او ان مردانه میکاپ او لپسرینو څخه کار اخلي.
زمانم عبدالله ده دایختان ډیر خخ کاری سیسورو غدی موده او دایختان ما خوخی خپل موده شاته تلل کی لوکس کالو سره مخصوصا کوبای پتلون سره دغه وختان ډیر زیات خوخی تقریبا د یو شپږ میاشتې کیږي سند بوده دایختان او روزانه سات روزانه مس.
لکتونه غندم ز رقم لکتونه زیاتر د نخری کله کله پلاس کی تورم بندم شوما د سټایل د پاره زکه سنه سبا د امور د پینګنسی کی متل د وای اف یو ار ان روم دو از د رومنز دو، یعنی شکته پر روم کی ما سره کوچ څنګه رومیان کی کنه سټایل درغله کته مونږ نه خلک د باندې خوان یو خلک درته وشته پاسپورت یو څنګه یوس او دا هم کوي زکه چې ټول خلک کوي ته ونه کی بات کوي.
مسمه ما کنشکاستا خب ما زیاتر ابروی میشینم دیگه
نوم می کنشکا ده سن زیاتر خپل وریزی ټولوم زنی وخت میکاپ هم استعمالوم نغوغو کړی خو می ډیره خوخی خو د نارینو فیشن نو خو د مردانه فیشن لپاره هم ټول وسل ان مردانه میکاپونه او لپسرین راوتلی زما په نظر دا یو شوق ده سړی باید له زمانه سره سم مختلاړ شي خو ټول فیشن کوي فیشن باید یوازې جنو پورې ونتړو دا یو سلیقه ده
پناس قتل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا بلي بلي تا خو جل کوي جانانا بلي بلي تا خو جل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا خولي خولي پناس قتل کوي جانانا بلي بلي تا خو بلی تا خو جل کوي جانانا.
د کابل خریو سلمان او مردانه آرایشگر منصور وای اوس موډ او فیشن تر ډیره د بهرنیو ټلویزیونی شبکو لاره افغانستان ته راځي او ځوانان یې کاپی کوي. منصور وای نن سبا ګڼ افغان زلمی مردانه پوره فیشن چپکی د ویښتانو اصلاح، مساج، میکاپ او د مخ او ورځو اصلاح شامل دي او له 500 تر 600 افغانیو پورې لګښت لري ډیر خوښوي.
دلته چې لکان ډیر راځي ځوانان د راش کوي وادو ته ځي یا واده یې ډیر چې راش کوي د ماکس روی د فیشن کوي مساج کریپ ده د نیکاب د ورځې جوړو یا لکان ډیر ځوانان پسند دي. په زمینه ده کې د مخ نخ د دا ډیر کیږي بعضې علاقان دي دا وریځې هم ناخوي ویښتانو کې اوس رقم کم مودونه نوی راځي یا مجلې راوړو مونږه یا تلویزیونو کې وګورو دا ډیر ځوانان ځیون استفاده کوي کم کتلاک راوړي یا کم اکس چې راوړي داسې ویښته راته جوړ کړو.
مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان مزیدار دے جانان گل رخسار دے جانان خاوند زما مرتبہ تیار دے جانان.
روان شناسان په دې باور دي هغه کسان چې په خپل نفس اعتماد نه لري تر نورو زیات آرایش کوي او داسې انګیري چې سینګار د هغوی شخصیتي نیمګړتیاوې پټوي. که څه هم ګڼ ښاري زلمي د ځان سینګار ته ډیر پام کوي خو ډیر نور بیا نظافت او هغه نظم او سلیقه چې له ښځو سره مشابهت نه رامنځته کوي د زلمو لپاره کافي بولي.
لکه جذبان دا شیونه مې نه خوښېږي دې سره خپل سړی بد معلومېږي سپک معلومېږي. څوک چې لاکه ته زنجیر جذبان دا شیونه اچوي هغه ښځه او مرد کې هېڅ فرق نه راځي. زیاتر هغه د انجونو فیشن د هغه نه باید هلکان استفاده نه کړي باید ژر استفاده وکړي باید سپرې عطر پاک صفائی لباسونه پاکی بوتونه ویختې منظمی دغه سیزن خیر.
زمان محمد مبین ده زمان خپل نظر داده چه اغا جوانان چه سرمانی دسته اغا باید خپل کلتور پا کتلو سره باید خپل زان آرائش که لکه صورت لکه گیره ده چه کل سرمانی ترتم نو ده ساده شکل خپل گیره جوڑم او خپل ویختانه جوڑم در سوش خلق زمان ده مخ پا کتلو سره کرک رانوونه کلی.
ما نوم نورالله ده زه چې کله سکاوي ته ځم نو سکاوي کې خپل ویښته جوړوم په خپل فرهنګ او کلتور باندې روز یې نه وهمه او دا ګناه هم ده داسې خاص کوم آرایش نه استعمالوم ځکه چې آرایش خاص د ښځو دپاره ده.
قدرمنو ځوانانو سموده مخ کې در رسامه په یو وسیله کې چې د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې لخوا جوړه شوې و د خوانځیو د لیسې دورې شاوخوا زرو زده کوونکو ګډون وکړ. په دغه سیالۍ کې د لغمان د قرغی ولسوالۍ د چارباغ د نجونو د خوانځي د 12 ټولګي زده کوونکي فاضلې رحیمی لومړی مقام خپل کړ. د فاضلې رحیمی دا انځور چې په سویډن کې د سویډن کمیټې سکرتر جنرال ته ډالۍ شو او د کلیس په مخ هم چاپ شوی په پنسلي رنګو رسامي شوی او په دوو برخو کې په افغانستان کې د سولې او جګړې حالت پکې سره پرتله شوی. اتلس کلنه فاضله رحیمی په رسامۍ کې استاد نه لري ګوتې فطرتن له رسامۍ سره آشنا دي او غواړي تر ډیره خوشاله څیرې او خیرازه منظرې وباسي. په دې خپرونه کې مو له فاضلې رحیمی سره مرکه کړي چې د اورېدو بلنه یې درکوم. فاضله جانې که په سر کې دا راته ووایي چې له څه وخته د رسامۍ پیل کړې؟
رسامۍ سره زما د وړکتوبه ډېره مینه وه لکه څنګه چې په افغاني مکتبونو کې انځورګري مضمون ته خاصه پاملرنه نه کېږي او ډېره سطحي نیسي نو ما پخپله ډېر کار ته راوتړله. اوس هم ډېر کارونه په دې برخه کې نه کوم یوازې د خپل کوټې لپاره او صنف لپاره او د خپل ښوونځي د ادارې لپاره ځینې رسامۍ ګانې کوم.
لمړی ځل ستاسو رسامي وکړه د څه په باره کې وه؟
د لمړی ځل لپاره ما د یو سړي تصویر رسامي کړه چې هغه زمونږ فامیل ناستو لکه داسې مجلس کول، د هغې سړي نوم یې واخیستو، د هغې په هکله یې خبرې کولې. نو ما د هغې تصویر رسم کړه چې هغه لکه بازار ته تلو او د سودا د راوړلو په حالت کې و، چې یو کڅوړه یې په لاس کې وه. دا چې کله ما خپل کورنۍ ته وښودو نو هغوی زه ډېره تشویق کړم او په دې برخه کې وهڅولم.
تاسو څلور میاشتې مخکې د رسامۍ په یو سیالۍ کې ګډون وکړ او لومړی مقام مو خپل کړ. که دغه انځور په کلمو کې راته ووایي چې څه دې رسامي کړي وو؟
دا د یو شین طبیعت لکه تصویر و، په دې کې داسې ارامه فضا ښودل شوې وه، غرونه او یو منظره وه. د دې غرونو په لمن کې یو شپونکی ناست و او خپلې وزې څرولې. بیا دلته لکه یو سړک تېر شوی و په دې رسامۍ کې، چې د سړک یوې برخه کې ښوونځی و، بلې برخې ته یې کلینیک یا شفاخانه ما رسمه کړې وه. یو برخه کې ما د دې یو پارک رسم کړی و چې دلته لکه ماشومان لوبې کولې، او یو پوکانۍ والا و چې دې پوکانۍ خرڅولې دلته. او بیا یو ایسه کې دلته لکه د یو بلډینګ رسامي شوې وه چې دلته کارګرانو کار کاوه د دې په جوړولو کې. او بیا یو کبابي ما رسم کړی و چې هغې لکه سیخ کباب خرڅو، په دې سیخ کباب باندې پکۍ وه، او د خولې نه ورته ما داسې یو اشاره کړې وه چې دې ویلې خدای شکر چې بیا په افغانستان کې صلح راغله. او د برق پایې ما رسم کړی وې. بله برخه یې دا وه چې هلته د افغانستان اوسنی حالت لکه بمبار، جنگ او دا خبرې وې. د خلک نارام ذهنونه ما پکې ښودلي وو، خلک پکې نارام ښکارېدل، ټول په تیښته کې وو. د ښوونځی یو برخه غورځېدلې وه، اور یې اخیستی و. همدغه رنګه یو سړی په لاره کې روان و، په بم الوتلی و. یوه ښځه چې ماشوم یې ورسره وه خپله شهیده شوې وه، او ماشوم ترې پاتې و چې یو سړی هغې ته روان و چې هغه جیګه کې. یعنی خواشینی حالت لکه په دې انځور کې ښودل شوی و. دا زما ته د افتخار ځای دی چې ما په دې مسابقه کې ګډون وکړ او ما لومړی مقام واخیست. نو زه د دې لارې زه ډېره تشویق شوې یم.
څنګه تا ته دا فکر پیدا شو چې دا ډول انځور وباسي؟ او آیا تا ته ویل شوي وو چې په دې موضوع رسمي وکړه، که دا د تا خپل نظر و؟
دا زما خپل نظر و. څرنګه چې په افغانستان باندې دېرش کلن ناورین تېر شوی دی، ډېر جنګونه تېر شوي دي، او همچنان زما خپل پلار په دغه جنګونو کې د اعصابو تکلیف لري، او همچنان زموږ کورنۍ په مهاجرت کې د ډېر زیات مشکلات سره مخامخ شو، دا زما یوازینۍ هیله ده چې باید زموږ وطن کې هم لکه د نورو ملکونو په شان صلح او آرامي راشي، او موږ هم په آرام فضا کې ژوند وکړو، آرام فضا کې خپل درس ووایو او خپل تعلیم پر مخ بوزو. نو هماغه و چې زما دا د وړکتوب نه دا احساسات راسره و. نو نن مې وکولای شو چې دا په یو انځور کې خلکو ته وښیم.
ګرانو ځوانانو، په دې اونۍ کې مو د ازادۍ راډیو د موسیقۍ له آرشیف څخه تاسو ته د شفیق مرید په غږ سندره غوره کړې چې وایي:
چلمانه لری تلې لنازمې، شت شت دې کتلې لنازمې. چلمانه لری تلې لنازمې، شت دې کتلې لنازمې.
گرانو ځوانانو، د دې اونۍ تاند څنګه خبرونه هم دومره وه. که خبرونه ته لیکونه راستوي زموږ د پوسټ باکس شمیرې دادی: په کابل کې 41، په خوست او کندوز کې 1، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، او کله پېښور لیک راستوي نو د پوسټ باکس شمیره ده 104 یونیورسټي ټاون پېښور. نور نو تر بلې خبرونې اجازه غواړم. خاط او آباد دی وی.
ماتا تا مخ خوال تا ماتا ویل مجاڑا تا دی اوخ کے پتا ولی جنا جڑوے شات شات دی کتر لی جنا جڑوے تا دی اوخ کے پتا ولی جنا جڑوے شات شات دی
کتلے
د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
صدای مور از رادیو آزادی میشنوید. سلام و بعد از ظهر بخیر. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه